السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې زیاته برخه دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې نیمه نړۍ او درسي سات ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي کله افغانستان لپاره غوښتل سوې بس پنه تر لاسه نکړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې دو لسیزو کې ساری نه ولیدل سوې نن د دوشنبه ورځ ده د وریه حمل 28 د اپریل 18 د روژې مبارکې میاشتې 26 د خبرونه په خبرونو پیلو بدغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده و نقیز څرګندونې کیږي بدغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیچه د قادس ولسوالۍ در بابانو په کلي کې هغه وخت سوي چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتي مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولویږي او سوځي د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړې یې کورنۍ ته ورکوي دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي دي د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دې د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي نن د روژې 26 ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1126 ته زیات سوی دی دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم جنوبي کوردوفان شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکارۍ ستاینه وکړه دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي روسیې او چین خپلو کې اقتصادي سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنګرونو په لسګونو حملې کړي دي دغه دفتر وایي د روسیې قطاعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 45 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوي تېرې یکشنبه د ارتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکیټو په توپیر ماتې ورکړه دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د 2 وکیټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی وو که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یو بل بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالي کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سو. هغه په خپل لومړي اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالي کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 6.4 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنګلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوهان د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالره ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالي سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسي اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالي سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
د د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر مخم ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشی کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوي دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړه. ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه ترسره کړه چې د نیکمرغه کوچني اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشي کړي تر څو هغوی وکولی سي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلي تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې ښاغلي زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکله چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه روزه نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غک مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستون دو سره مخوی. کله چې د 2022 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاینلیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدلیو. په پایل کې مرجان وفاوی چې له 15 کلونو را په دی خو خبرې لیکوي. نو موړې ته له دوو نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وای په دې ډګر کې ګڼې ستونزې کړلې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلې ګامونه مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبريالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چه خبریالی کوم، کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سر می دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم کل چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم پا دیه تو میشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سر مخشوم جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دست به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریالانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما
پرختیه چه اوس کار سخت شوایده. نارینه خبریالان په آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری، خزه تخلص برابر سخت ده. کله چه پراپور پسیزو اجازه نه راکول کیږي چې غوندو توار شو ټول میرمنو په تیره بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هیله لرم چې د ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي له خبریالانو په تیره بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کور څخه بهر لستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هېڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړهوري ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوی.
اما تو که با دکتر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زنم، نیاز داره تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط روس تر ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه د برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګشي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګار شوی وای په ډيري سختي خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټوله ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډير سختو ستونزو سره، مشکلات سره یو مېرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیسته سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نولې سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نولې سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته چې نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کړي، هغه سوي هغه هم په کورونو کې نولې سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې په رسنۍ باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپله بیکاره یم، وزګاره یم، طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي، حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چاودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله حادثه وي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي، یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه ښځینه خبریالانې هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته، یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینهو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دوی خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسیږي د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیره کړې. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مارسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ. بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مارسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوی ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلکو زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دې وضعیت ته نوې اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیان. موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې گزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هر ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشول، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و، او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړله. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو، سخته ده. بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه، د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خويندو د رشد د خويندو د تعلیم د خويندو د تحصیل د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلاتو ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي چې ماسکونه یې واغوستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کیږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار دی هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه آزادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
درمنو دوستانو، طالبانو لخپلې واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 7 8 9. دا و د دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له و تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوه شو. چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د اچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. او سمبول هم په اچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دي. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټیلو په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت دی. وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري، چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول څرګندېږي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی، هغه هم د هدفت ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټکسوي دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغوی پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دی به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګ د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شه یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتل د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 دوه اس 2 دوه پیش پاج او درې اس 2 چې پوربیتالونه کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کله کاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پریشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لږ څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ضرورت خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولونه چې لکه محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس ته پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټر د سکا په واسطه سره اندازې کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کازي حالت عمومي معادله په واسطه شمیل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کی چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه ټیک یا ښکته دي بلکې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس الی سایکلیک
مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہاں کرنی سسٹمونه دی چواز د کاربن اټومونه د هلکه په جوړش کې برخه لري. دا چال کوي سسٹمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سائیکلک مرکبات په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوي کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونو کې چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربون اټومونو لري، آیډي نورمال کړي د 570 پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګ منځني کړي د 372 پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 څخه زیات کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال ډول دی. وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکي درته درجه د سانتیګریډي منفی درودیش درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي، چې دا ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن، چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیا یې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوی گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوی گونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایت او یا هم سیز او کمازیت ورخواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګ نومې شوتنې د چدای په طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګ پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مجبور مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. الکینونه ځانګړتیاوې لري چې الکینونه کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونه په فزیکی خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په شتوګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمي دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس تر ځای وکړ سنه کې کوچنی الکین د قانون د تجدید څخه لاس تر راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماده یې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځای چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس تر ځای چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکه ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولر چې ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکه د کاربن همدارنګ دوه ګونی اړیکه د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګ کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولیټډ ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټومو د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم د مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دی یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نه نوی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.